السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوساته خبرونه ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې به اسمت څاروان تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سیپک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی. د هند بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریس پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ. نوموړي وویل حکومت د مې په 21مه نیټه په پیکینګ کې د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جموں کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي، د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بې درکه شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې و چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولیږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي. د اسرایلو او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشرع په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپړي چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گردون درلود او د سوریه له اړخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستې وه. دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه. بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. د لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرایلو چارواکي سره ویني. وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرایلو ترمنز د سولې هڅې کولې. او د سکاتلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږدمهاله روزونکي پالن هیمل د افغان ښځینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان ښځو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2024 میلادي کال په مې میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالن هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالن هیمل چې د خپل هیواد لپاره 141 نړیوالې لوبې کړي دي پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو شراح خلاص. زه عصمت څاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستي راپور خبرې کوو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور ایستل ودروي او خبرداری ورکړي چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همدارزوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر ایستل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان له امریکا څخه د شړلو څخه شورل. په راپور کې همدار از راغلي چې شزین جونی خبريالان، مدني فعالان او د پخواني حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکونکي ک بیرته افغانستان ته واستبل شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي، چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی، ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې، ظالمانه یا سپکونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانیدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي، د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي، ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړي. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بیلابیلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي. تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستانه پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وسخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدای دې چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغه ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغه نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چې وځي اراده لري د ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګر ملتونو د ټولو خلاف ورزي ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله ده چې هغه کسان چې افغانستان کې باندې راتګ نه یا ورسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تا تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دی نمونه ثبت کړی دي په افغانستان کې طالبانو راتک نو وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپل طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان وس یعنی بندیان دي او د کې 1500 کسان خزی دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دین علاوه نور ادارو هم یعنی کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستي وګده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا څه معنا دا ده چې د طالبانو اداره معنا دا چې هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت خو په خپله وجود نه لري. نو د دې وسره خوښه ده که خوښه نه وي نو یو څوک عادي نشي کولی چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ترې واخلي.
بله ډېره مننه کور ودان. مختر چې شاغله صدیق منصور انصاری ته ورشو د شاغله اسحقزي نظر به وور. اسحقزي سب ستاسو نظر دی نو ما د راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډیر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري زورول شوی یا وژل شوی بي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوال ستا ستا محترم یخیل ستا او محترم انصاری ستا او محترم اوزی جنگ بله و ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بله ماجر که گی نور ممرکتون دزی افغانان دی جگری دی بیوزره او سسی زولهون لعمل مجبور شوی چه خون کنون پریگ دی او دوی نور هوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک تغبې اوسپنه را اچولی دی چې په دې بالوم کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه
لکه که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کار کوونکي چارواکي پاتې شول له هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی افعالان کرده در خواه سوی چه پر داخل که پاتی دی او منگتر سو او ریدلیم دی چه او تعداد زیاد در پخوانی دولت تا وزیران و دوی هم بیت افغانستان تا تلی دیل تا اغوی سره افرادش کرده جوان که زبا دی افغان در ماجیرون فقط یو زوان یو لند در داست وای با چه دوی سنگ پا افغانستان که دمائن دی پنامه در نصر الله یو زوان و چه دیر تالی میافته در اغمان ملایت رو او دا یو کته سوندی یو شورالیستو د شرایط چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل ته مهاجر شو په کمپور کې اوسېدل چې بل اخره د پاکستان پولیسو دا ونیو د دای د کورنۍ سره بیت افغانستان ته وشړ چې افغانستان ته راغله سوره دی وروسته دا غمړې پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل نو د دې شخصي دښمنۍ نه دی باید د کمزور کورنۍ د غیر متلودل دښمنۍ د بشکا سره نه درلودل بلکې یو د مړې پیدا شو په دې شکل د ډیری افغانانو اته مړې پیدا کیږي په هر دینه چې دولتي ونیسي او وشل شي. نو په دې حساب دا چې تللی دي داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړهونو سره مخ کیږي، دوی بغیر دینم تاسو اته وجل کیږي، اته پیسه بچن کیږي، د دوی د روغتیایي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینی خو قطعاً ورته چې په فرصت کې نه پیدا کیږي، نه مایا کیږي، او دا یو دورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانتې اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحله سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان د پخو مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همو مملکتونو، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو څه زیاتې د پاکستان او تاسو خپل مخکې ووایئ چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بېرته کوزوري شوي دي، هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، لکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې، لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په اخلا، چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي، له هغوی سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوئ چې استثنا ځینې پیښې شوي دي، استثنایي پیښې شوي دي؟ انصاری صاحب.
بله،
وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپل خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو له خاطیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامی برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس ور باندې برشي او یو عکسالعمل وخلي، یا د مرګ ژوبلې سببې شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول د عملیات یا
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یونما وایي چې دغه شواهد لري، له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، له قربانیانو سره، یعنی هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي، بله بله چې زورولي دي. بله،
نو دا تاسو ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه شخصي هڅه کړي وي د حکومتي امکاناتو نه استفاده، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابتېدی، یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د پالیسي دی د ټولو دپاره داسې وي چې دا ډول خلک راځي، دا هغوی سره باید دا د کلان وشي.
درست،
یعنی کله ناکله ممکن د قدرت نه سوء استفاده شي وي، ځینو ولسوالیو کې، حتی ځینو ښارونو کې چې هغه باید تعقیب شي. ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب دي، هم حکومتي او اماراتي ادارې د هغوی د عمومي عفو ادا لري او وایي چې موږ ټولو تاسو وکړي دا اعمال یا جنایت تر سره کیږي هغه خلک باید رسمن سزا ویني او سزا ورسول شي.
بله ډېره مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډېر شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی؟ خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي شکنجه شوي یا وژل شوي وي نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډېر شمېر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمې هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسې بیا هم وایست چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او شاغل انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خودسته چې هر حکومت او نظام چې بی اغا خونشی کوله شي ټول ملت بندی کیه او وجنی او لمنځه ویسی، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و آفد کړل د احمد عاف نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډیر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې هیڅ تحقیق نه صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و
لومړی وروسته کې، بله
دغه و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې للی چې په وو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ به هغه ته جزان د ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقع ته د چې په لومړي ورځو کې شوې دي، یعنی د
په ورځو ورځو کې په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره ده، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جالبات په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغه سې ادا کړي وو چې نه داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کیږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چې شه دي، تحقیق چې شه دي، او کنا دا هر چا بس زه خپل انتقام واخلې، او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده، او زمونږه پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې سید دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلی دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمينه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې، او په نورو مسایلو کې. ځکه ته که هتا په NGO کې مقرر کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې وو دا زمونږ د طرف نه کلیر دی، او تاسو کولای شئ چې هلته دا ونیسي سره. نو چې بیا خلکو ته دغه سې زمينه مساعده نه وي او فقر وي، دا په خپل نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې دغه د پاره نه، بلکې ټولنې د پاره، په خپل د حکومت د پاره او د نظام د پاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي، او خلک مشکلات سره وي، دوه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بیرته وطن ته راګرځي، دا په خپله په ټولنه باندې یو بل بوج دی. یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانان لپاره، هم دغه کورنۍ لپاره، او هم په ټولنه باندې وروسته تاثیر لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې، یعنی دا کسان چې بیرته ګرځي، د دوی هغه بشري او فزیکي امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده. تاسو ولې دغه پکتیکا کې دا اوس لاند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش یعنی هغه فقط وخت چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکومتي او بلخره ده اعدام
یعنی دا بیا خلصه تاسو خو اخو یو معلم خو طالب خونه ولیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنود تعلیم دفاع کړي او په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخا نیسی بر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه هو چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فیزیکی رواني او بشري امنیت سم سره مخامخ کی او په ټوله باندې هم باج ده نه دا صحیح ده چې ټول افغانان به ته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ کوي دا خبره ده اما په دغه کتلوي شکل باندې بحران را مسکه او مشکلات را مسکه سره
بله ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملت او بشري د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل ترک ویلی دی هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یو اچا کسان یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولی ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوي چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به پخپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي و پلمه شي چې نور چه سرغړونه کوي دوی هم کوي.
د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کلک کو یو اصولي دریځونه سي هغه ودونه چې افغان مهاجرین په کې میشتي باید هغوی حقوق ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو جبري شړل باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګر ملتونه د لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې د افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونشر شي. دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه ورځې تنه دغه تیر هفته بیرته افغانستان ته ولېږل او د طالبانو سره تقریبا دې ته اړ شو چې طالبان د سفارت او دونکي قونسلګری طالبانو ته وسپاري او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې دی چې موږ هغه په رسپټ نه پیژنو او موږ تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو یې دبان د قانون خلاف غلاوې کړې تجاوز کړی وو یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره د نوي حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي. خبره دا ده چې په داخله د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه ده لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران وتل یا د پاکستان وتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېره زیاته خرابه وه. د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولګې سره مخامخ دي. که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختلی دغه ته نه لري د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده. اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې. په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسي کې وو مخکې مو وویل دوی د امنیتي سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي. دغه حالت ډېر وخیم حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې لپاره د ملګرو ملتونو زه بیا هم دا تکرارم چې دوی دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وځه خشمینی وي په دغه شته مملکتونو باندې لکه چې اوس ما په روي وویل چې ګران تابانانو شرل اوس بیت درغولي دي او په پاکستان کې هم د افغانانو استل بیت درغول شوی دی اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وځه په افغانستان کې په دې شکل دوام لري زبون افغانان د سختو کړونو سره مخکې باندې کوم د وختي څنګه سره د کار د نشوالي